قسم ریکا ڈیو ریڈیو جو سردار علی ٹکر دا پروگرام پر ڈیو سر سر خدمت کے زر کو گور دن کو لک سنگ کے تو اس کا پتہ دا پنن رس باندې ہم تو سرا دا پختو پ ادب دا پختو پ اولت ادب دا شاعران و ادیبان و فجون دا وی پکار دا شاعر پاتناف په دې مختلف موضوعات باندې تاسو سره مخه خبرې ترې کوم. موږ تاسو سره د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي. پای کې موږ سره د ټپې په تاریخي اهمیت هم خبرې کړي دي. د جون جواک چې د ټپې کم استعمال دی په هغه هم سره خبرې ترې کړي دي. دغه شان هم سره د ککړي غاړو په حواله باندې خبرې کړي دي. او ورپسې د سر بیا د چاربیتې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي. او بیا نن سبا د غزل په موضوع باندې تاسو سره خبرې کوو. د غزل موضوع کې چې په کوم شاعرانو چې غزل لیکلې نو خصوصا د هغوی د جن په حواله باندې هم تاسو سره نظر شریکو. نن چې زمونږ کوم درون خوږ شاعر په پښتو باندې چې موږ بحث کوو د هغوی نوم دی حنیف قیس. موږ سره زمونږ درانه خواږه محترم درې واړه میلمانه پروفیسر عطاءالرحمن عطا صاحب، ډاکټر اسماعیل گوہر صاحب او ډاکټر رحمت محمود صاحب درې واړه محترم سر په پروګرام کې موجود دي. د ټولنا اول ورزو خپل درون خو محترم پروفیسر عطاءالرحمن عطا صاحب له او دا غینه له نظر خلو چې غیر سره د امیر قیس په حواله باندې څه نظر شریک کړي. او پروفیسر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وو.
السلام علیکم ټکر صاحب، ډیر مننه.
پروفیسر صاحب څه نظر بر سره د حنیف قیس د جن دا غی د فن په حواله څه نظر بر سره شریک کړي.
مننه جی دواړو استادانو ډاکټرانو ته زما سلام او مینه او احترام. چکر صاحب زه ستاسو سره لږ د حنیف قیس صاحب ژوند په حالاتو باندې خبره کوم. محمد حنیف د دې نوم دی جی او قیس دوی تخلص کوي. حنیف قیس په 14 اپریل 1960 کې د سوات د چارباغ تحصیل په کلی لنډی کې پیدا شوی دی. د دوی د پلار نوم مامبر خان دی. تعلیم د دوی 14 دی. بیا سی ټی کړی وه د پیشې په لحاظ باندې محمد حنیف قیس استاذو په سکول کې او په سی ټی پوسټ باندې د خپلې دغې وظیفې نه ریټایر شوی دی او نن سبا پکور کې جون تیری د پیښې نه وزګر شوی دی، ریټایر شوی دی. د شاعرۍ آغاز او پیل د غی د وینا تر مخه د 1980 نه دی کړی دی. چې کله دی د کالج د دور نه هم روستو چې وای چې په کوهات کې مې د استادې تربیه غستنو په دغه دوران کې مې شعر ویل شروع کړی دی. قیس چې د کومو مختلفو تنظیمو ادبي تنظیمونو سره وابسته پاتې شوی دی نو پای کې لومبی چې کوم تنظیم دی نو مرکزي اسلامي ادبي ټولنه د دې ممبر پاتې دی. بیا د دې نه وروستو پښتو ادبي کاروان سوات د دې سرګرم غړی پاتې دی او نن سبا په خوازخیل تحصیل کې چې کوم د پښتو ادبي تنظیم دی د ستار ادبي ټولنه د هغې سرپرستی کوي. قیس صاحب د قیس صاحب د وینا تر مخه ارواښاد حمزه بابا ناغلي په شعر کې اصلاح اخیستې ده، د قلندر مومند صاحب نه یې په شعر کې اصلاح اخیستې ده، د امیش خلیل صاحب نه یې په شعر کې اصلاح اخیستې ده. په سوات کې د سوات دوه د ادب مهم نمونه فضل الرحمن فیضان صاحب او ارواښاد رحیمشا رحیم صاحب دا په سوات کې داسې دوه هستیانې دي، دوه مشران دي چې قیس صاحب د هغې نه هم اصلاح اخیستې ده. قیس صاحب چې د کومو تنظیمونو په پلیټفارم باندې د قیس صاحب ادبي روزنه شوې ده نو په هغې کې مرکه پېښور له قیس صاحب ډېر زیات اهمیت ورکوي چې ما لومبی بنیادي پوهه د دغې پلیټفارم نه اخیستې ده. بیا سرحد د پښتو ادبي ټولنه په دغه پلیټفارم باندې هم قیس صاحب وی چې زه ډیرو تنقیدو ناستو غونډو کې ناستم او د دغه د مشرانو نه ما ډیر څه زده کړي دي. دغه رنګ قیسب د وینا تر مخه د مرکی چې څومره هم مشران غړي دي نو قیسب وی چې د خپل استادان ګڼم او د غرنګ د سرحد پښتو ادبي ټولنې مشران غړي هم ګڼم. دلته د قیسب د کلی په حواله باندې قیسب په خپل یو شعر کې وایي چې کدا کلی نن دی کلی دا د قیس په سر دی کلی کدا کلی نن دی کلی دا د قیس په سر دی کلی کدا یو سړی تیلر کې ټی لنډی ته ته لنډی وې
ډېر
او د قیس صاحب چې تر اوسه ټکر صاحب کوم کتابونه چاپ دي نو په هغې کې د هغې ړومبۍ چې کومه شعري مجموعه ده نو د هغې نوم دی زره چاودي مزلونه. دا په 1991 کې چاپ شوې ده. بیا هم په دغې کال یعنی په 1991 کې د هغې د نعتیه کلام بله مجموعه چاپ شوې ده نوي نعتونه. او تر دې وخته پورې هغه چونکې زی باټ والا چاپ کوي نو د هغې لکه درزنونه ایډیشنونه چاپ شوي دي. بیا د دې نه وروسته بله مجموعه چې کوم د قیس صاحب چاپ ده په 1999 کې د هغې نوم مرغزار دی. او بیا په 2001 کې بله شونټۍ ده او په 2019 کې چغجۍ د قیس صاحب د کتاب بل نوم دی. دا په 2019 کې دا شعري مجموعه چاپ شوې ده. د قیس صاحب په شاعرۍ کې چې کوم اصناف دي نو په هغې کې غزل دی دغه د معیار او مقدار دواړو په لحاظ د هغې تله ډېره درنه ده. په نظمونو کې پابند نظمونه دي، مورا نظمونه دي، آزاد نظمونه دي، قطعي دي، هایکو دي، او قیس صاحب ډېره ښه سندره هم لیکي. دلته زه یو وضاحت اسماعیل ګور صاحب ته زیات په دې حواله باندې پته ده چې کله په پښتو کې هایکو شروع شو نو په ړومبي کسانو کې ډاکټر اسماعیل ګور صاحب، ډاکټر اظهار صاحب او داسې نور زموږ مشران جو قیس صاحب په ملکن ډیویژن کې د هایکو د صنف په هغه بالکل هغه امامانو کې دی چې اول هایکو لیکلی ده قیس صاحب او ډېره معیاري هایکو یې لیکلې ده. د قیس صاحب شخصیت چې کوم دی نو قیس صاحب ډېر زیات نفیس، فیضلی، پاک او مخلص انسان دی، ډېر مینهناک انسان دی، میلمه دوست انسان دی. په سواد کې چې تر اوسه څومره هم د پښتو کتابونه چاپ شوي دي نو تقریبا موږ دا ویلی شو چې د 80% کتابونو پروف ریډینګ او د هغې د املا د صحیح کولو چې کوم زیار دی نو دا قیس صاحب کړی دی. بل د تضمین چې کوم زموږ په کلاسیک کې او روایتو چې اوس ډېر کم خلک تضمین کوي نو قیس صاحب له خدای پاک دا پوهه ورکړې ده چې قیس صاحب تضمین وسم تضمین کوي. عموما د کتابونو په مخکتنو کې چې کوم نظمي نو قیس صاحب اکثر داسې کوي چې د کوم شاعر د کتاب مخکتنې نو د هغه د خپلې خوښې د یو غزل یو کلام باندې تضمینو کې او ډېر قیس صاحب ډېر ښه تضمین کوي. په تضمین باندې هم ډېر زیات پوهه دی. د قیس صاحب د شعر چې کوم موضوعات دي نو پای باندې اگر چې په ټولو به خبره نه کیږي بهر په لګو مهم موضوعاتو به زه خبره وکړم او د هغې په نمونه کې به شعر نیمم عرض کړم. قیس صاحب چې کوم نعتیه او حمدیه کلام دی نو موږ ټولو اورېدلی دی، تاسو به اورېدلی دغه ډېر مشهور نظم چې نعت چې شپې مې د یثرب په تودو شګو سوځېدی، کاش وی لیونی خوستا وطن کې اوسېدی، یا دغه رنګ نور لکه د یو بل نعت یو بند تاسو ته وایم چې انسان به سمې غوښې شو کولی د انسان به سمې غوښې شو کولی د انسان د وینو به وتګې که زاړه وو که ځوانان، د خپل به وشلېدلی تل د خپل په لاس ګریوان، جوسې د انسانانو وي په خوی و شرمخان، د امن کلی سیو د جبر پنیراد هر یو د بل د واشو چې پیدا شو محمد بے وس په خندا شو چې پیدا شو محمد صلی الله علیه وسلم یا دا رنگ په هایکو کې بیا دا غدس هایکو دی چې هغه همدیاو ناتیا هایکو غانی دي زه صرف تاسو ته یو هایکو ویم چې په کې همدیا هایکو د چې اوې چې په یو خاورا ګډي وډي میوي په یو خاورا ګډي وډي میوي د شپې چې ستوري را ته ګوري خاندي خدایا نو څنګه پتا نه پیژنم دغرنګ د کیسې د شیر چې کوم بلخ کار موضوع ده نو هغه د پښتون قام د پښتون ولس د بیدارۍ پیغام دی او دغرنګ د هغې د بدنصیبۍ او د هغې د بدحالۍ هغه کاسي هم هغه ډېره زیاته کړې ده لکه زه دوه شعرونه وایم چې د اغیار د تهذیب نښو ته پرې ژاړم د اغیار د تهذیب نخو ته پرې ژاړم د پښتون درنه حجره د روګې بوګې او بل شعر دی چې ټکر صاحب نه ملاله نه پښتون شته دی کابله نه ملاله نه پښتون شته دی کابله منګ خان دوستا سینه د روګې بوګې دلته چې کوم ردیف دی روګې بوګې عموما کیس پر ردیفونو کې هم د نوښت کوشش کړی دی بلا نوی ردیفونه یې معرفي کړي دي او عموما داسې کیږي چې دغه د مشرانو پوهانو زیات نظر دی په دې خبره چې اکثر خلک د لفظي ښکلا په هغه حرس کې یا د هغې په کوشش کې داسې وکړي چې لفظونه خو ښکلي راوړي خو هغه د معنې سره د هغې سمون ډېر زیات نه وي نو اکثر هغه د شاعر پیغام شي یا مبهم پاتې شي او کیسې به عموماً چې څومره نوښت راوړی دی او نوي لفظونه یا نوي هغه ردیفونه یې راوړي دي نو عموماً د هغې استعمال یې ډېر زیات فنکارانه انداز سره کړی دی او په هغې کې عموماً کامیاب ښکاري دغه رنګ د کیس په شعرونو کې دا په شاعرۍ کې د سواد چې کومه د بدمنۍ ورځې تېرې شوي دي دلته چې کوم بدمنۍ تېره شوې ده بیا د سواد خلک چې د لکونو په تعداد کې د دې ځینه کډوال شوي دي د هغې هم قیس ډېر زیات ذکر کړی دی او په دغې حواله زه وایم چې قیس دغه شاعري د سواد د بدمنۍ د ورځو داسې یو تاریخي دستاویز حیثیت هم لري لکه زه تاسو ته دوه شعرونه وایم چې خوږ خوږ دي په بارودو د رنګونو خاپیری خوږ خوږ دي په بارودو د رنګونو خاپیری مرګونی شو د سواد د ښایستونو خاپیری او شعر دی چې اوتر اوتر چیزی د سواد د غیږې نه بهر اوتر اوتر چیزی د سواد د غیږې نه بهر عادت نه و هیڅکله د اورونو خاپیری دغه رنګ کیس د شعر چې زما په خیال تر ټولو ځانګړی رنګ دی ټکر صاحب نو هغه دا دی چې د کیس د شعر په فضا باندې په عمومي توګه د سواد فطري ښکلا د سواد موسمونه د سواد میوې د سواد ونې بوټي د سواد رنګونه دا ډیر زیات خواره دی او دغه په شعر کې لکه تاسو ډیر زیات په کثرت سره لیدای شئ چې لکه هغه دغه سیزونه مخې ته راوړي دي لکه حمزه بابا چې د پښتونولۍ په حواله باندې ډیر زیات مشهور دی نو زما په خیال هم دغه رنګ کیس په شعر کې د سواد ډیره زیاته عکاسي ده د سواد د موسمونو د ونو بوټو د رنګونو د رسمونو رواجونو تر دې چې د خوراکونو لکه چغجی او ګبین او ماروړنګ او ګرګورې او کروړې او شلتالانو دا سیزونه ډېر زیات په ښه انداز کې قیس بیر په کثرت سره استعمال کړي دي او د سواد د عکاسۍ هغه پوره حق یې ادا کړی دی په دې حواله به زه د خپلو مشرانو سره صرف یو دوه شعرونه شریکومه چې او بیا ورسره د یوې سندرې څو شعرونه شریکومه چې دغه سیزونه په کې دي چې کوم ما ذکر وکړو لکه هغوی چې د پیغلې پښتنې خال ته چې بوټی بوټی کېږي د پیغلې پښتنې خال ته چې بوټی بوټی کېږي کوری ته مارولنګ ته او ګورګورو ته تګوره او بل شیر دی ټکر صاحب چې اشنا د ملکن لسره چغه کړه چې قیسه اشنا د ملکن لسره چغه کړه چې قیسه پخکته چې راځینو سلطالان در سره راوړه او یو بل شیر دی چې هغه کوي چې د ملکن سر ل چې راشي جامې خې سن وها د ملکن سر ل چې راشي جامې خې سن وها د خار په دړو چې د سوات ناوي خیرنه نکی
و ډیر ښه ډیر ښه
او زد یوې سندرې نه څو شعرونه ستاسو سره شریکوم چې دغه سیزونو په کې ډېر زیات ذکر دی چې سندره داسې ده چې ستا غنټول غنټول ځواني ستا غنټول غنټول ځواني زما جون سپرلی سپرلی ستا په مخ خالونه تور زما زړه رېدی رېدی په دغه کې یو بنځه پرېږدم او بل درته وایم چې لکه لخته تک شنه ځي کږه وږه جینۍ د مالوچو پاغونده خاپېری د خاپېری لیونۍ د لیونۍ لیونۍ شوم لیونۍ او مخکې وایي چې په اترنګو یې لاس سره په اترنګو یې سره لاس کشمالی را شو کوي دی په زلفو کې پاس خوشبوئی د خوشبوئی وو د زما ځواني را ژوندی شوم را ژوندی او دغه اخیری دوه درې مصرو ته ستاسو توجه به غواړم چې موږ خوړلی دي کوری موږ خوړلی دي خونان موږ خوړلی دي کوری موږ خوړلی دي خونان زموږ شونډې شوې و دی یو رنګ بنګ ماو جانان چنګڼی شو چنګڼی زقیس شومه چنګڼی او د دې نه علاوه چې د قیس په شعر کې بل کوم رنګ د ټولو نه ښکاره دی نو هغه د قیس د شاعرۍ جمالیاتي او رومانوي رنګ دی په دغې حواله باندې هم زه یو دوه شعرونه صرف تاسو سره شریکوم چې وایي چې سپینه په غونده رخسار سورکی پکې راخور هم دی پین پاغوندر اخسار سرکے پا کرا خور ہم دے یا خدایا دا خواوری ہم پرتی دی اور ہم دے او پل شیر دے چی تن می تری اور واخلی خوزڑا می پری آرام ہم مومی تن می تری اور واخلی خوزڑا می پری آرام ہم مومی گل گل مخونک سیزل کوی تکور ہم دے او د دین علاوه چې زبل کوم یو اړه د صرف تاسو فکر راګرځول غواړم هغه دا چې قیس دی حالات هر څومره چې بد حالات تیر شو په خاور باندې په قام باندې او قیس په کې بیا هم د امید او د رجا خبره کوي چې خپل قام دی حوصلې د غټولو خبره کوي په دغه حواله باندې زه صرف دوه شعرونه وایم چې ماته حالات د خپل تورتم د خاموشۍ سوای ماته حالات د خپل تورتم د خاموشۍ سوای د شپېلې په غږ چې د شپېلې په غږ ګډ نکړم نو شکون پسې شوم زه خو به غرونه ماتو مخکې بلار جوړوم زه خو بغرونه ماتو مخ کې بلار جوړوم چې زه د سختو نه یریږم نو پښتون پسې شوم او اخیری دوه درې خبرې صرف د مشرانو فکر ورته راګرځوم چې د قیس صاحب چې کوم د اسلوب ښکلا ده هغه ډېره زیاته زړه راښکونکې ده د قیس صاحب چې کوم موږ که اسلوب ته په عمومي توګه باندې فکر کوو نو کوم لفظونه چې د قیس صاحب په شاعرۍ کې موږ ته ډېر زیات په نظر راځي چې په کثرت سره استعمال کړي دي زه پایې کې اوسو لفظونه تاسو ته وایم او تاسو ته په خپله به تاسو وایئ چې او دا ډېره زیاته جمالیاتي او رومانوي اسلوب دی په دغې لفظونو کې چینار چینه ګلاب رېدې پلواړې رامبیل چامبیل سوات رڼاګانې ښکلاګانې زلفې شپې پاغونده مختلف رنګونه لکه سپین تور وغیره بوګه بوګه کوری مارورنگ مڼې شلتالان گبین چغجی بګڼې کروړې مماڼې دا هغه لفظونه دي چې د قیس صاحب د شعر په عمومي اسلوب کې ډېر زیات ښکاره په نظر مونږ ته راځي او ډېر زیات استعمال کړي دي. او د دې نه علاوه یو خبره صرف بله کوم چې عموما چې په ملکن کې په ملکن ډیویژن کې د یوسف زوال لهجې کوم علاقائی توري او ترکیبونه دي هغه هم قیس صاحب هغه په ډېر مهارت باندې استعمال کړي دي. لکه په لاندې پروګرام کې چې د جو والا خبره وه دلته یو بل ټکی ته زه صرف ستاسو توجه را ګرځوم او زه خپله خبره ختموم. په سواد کې خاص کر منګ وایو اکثر څوک ته پوسو کې لکه چې ابر غلی نو منګ د دې جواب چې لکه عموما داسې خلک وایي چې یاره زه څه خبرې م کنه نو منګ وایو دلته په سواد کې څخ څخ چې دا دغه څخ خبرې مخفف دی. نو قیس په یو غزل کې دا ډېر په ډېر ښه انداز سره ردیف کړی دی. زه د هغې نه صرف دغه دوه شعرونه تاسو ته وایم چې چراویخ به پښتانه شي ماوې څخ چراویخ به پښتانه شي ماوې څخ دا خراب حالات به ښه شي ماوې څخ او دا ګېډې ګېډې بخمل بخمل زلفان تور گیڑے گیڑے بخمل بخمل زلفان تور دا پتا برا خوارشی ماوی سخ
دیر دا خون باس دیر دا مزی باس دیر تفصیلی خبر پروفیسر صاحب تاسو دا حدیث ریس پا حوالا باندے اکڑے و پاگے کی دا غیر دا کم دا سواد دا بوتو یری دا نیچر دا فطرت کی فطری طور سواد دا خواد دا خلاغان و ذکر پا کرده دی دا طول خبر دیر دا خون نو بیا ور سر دا دی لحجی پا حوالا باندے دا خبرې ډېر ډېر د خون خبرې وشوې. حقیقت خبره دا ده پروفیسر صاحب تاسو ډېره ډېره مننه ډېره ډېره مهرباني. خو اورېدونکو اوس ورځو خپل بل درون خو محترم میلمه ډاکټر رسول ګوهر صاحب لا او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره څه نظر شریکوي. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام ته په خیر علی ویو
مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ.
ډاکټر صاحب باس مو د پروفیسر عطاورحمن صاحب اورې د ډېرې د خوند ډېرې د مزې خبرې وکړې او ډېر تفصیلي خبرې دا حدیث کیس په حواله وکړې دغه په هر موضوع باندې خبره وکړه او ډېر په ښه طریقه څه نظر به راسره شریکوئ.
پروفیسر عطاورحمن تاسو به زمونږ په خو ملګرو کې دی ښه ادبي نظر لري تنقیدي نظر لري او کیس صاحب د هغو په ملګرو کې دی نږدې ناسته ده د هغې ټول ادبي ژوند نه خبر دی خو جون سره سره د هغې په فن باندې هم ښه پوره بحث وکړو او ډېرې خبرې مونږ ته آسانې کړې.
پروگرام دادی چې مونږ په سفر ملک صدیقی باندې پروگرام کو کم چې د والی سوات د شیر پاتې شوی دی که داغه په حواله باندې چې سره څه قسمه معلومات دي نو مهرباني وکړئ چې تاسو د دې پروفیسر ته تکپته لا بخي کو بل چا او تپته وي او پروفیسر ته پیغام کو داغه د کتاب په حواله باندې هم خبرې دا یو ضروری خبره مو چې را داد خو هم ځکه چې زما دا ډېر خوښ ته چې سفر مرو چې دي په حواله باندې پروګرام شي نو چې سره څه معلومات دي دا څه خپل خپلوانو بارک او تر معلومات دي په کار کې پروفیسر ته تر لیک راپته وساتي موږ به بیا دغه سره راپته وساتو تاسو خپل خبره جاری وساته ډاکټر صاحب
ان شاء الله ضرور دی صدیقی صاحب دی جون حالات او دیغی کلام برا پیدا شي او دا بڑی رخ خبر شي چې سفر ملک صدیقی صاحب منی هم یو پروگرام
دی هغه نه د سفر ملک صدیقی صاحب نمخ کې فتمند خان باندې پروگرام دی کنه دا کلیر کې چې مخ کې د فتمند خان پروگرام دی کې صدیقی صاحب
نن اول د فتمند پروگرام دی فتمند سے پروگرام دی چې دغه سے پروگرام د پاره سر تیاری نشم
ذکر او دغه کتابونه هغې مونږ ته هم تورمان صاحب را رسولي دي او چغدی د حنیف کیس صاحب سره خو زما ډېر وخت نه تعلق او ډېر زموږ ملګری او په ادبي لحاظ هم ډېر بیا نداره شاعر دی او په شخصي علوم ډیر ریښتینی انسان دی که دغه دی ریښتیا او یا دغه صداقت دا حواله پوره ده چې پروفیسور تورمان تاسو بوئ چې هغه وی چې ما چې کله د استادای تربیته غوښتو ټریننګ میکو نو په هغه زمانه کې مشاعري شروع کړې و کاغه نن وی چې ما په اتم جمعه کې شروع کړې و ما په شپږم جمعه کې شروع کړې و ندی خبرو کو شریکا دي او عموما شاعران چې کوم دي هغه په دې معنی دا چې یو فخر ونی محسوسی چې ما په ډېره وړې کوالي کې شاعري شروع کړې و نه دا چې جمعه کې نه خپل خیش په ګم جمعه اتم جمعه ته زه دا نه ویم چې هغه په دې کې دروغ وی وی با او دغه چې کوم وی هنس کې چې وی چې ما په وړې کوالي شاعري نه شروع کړې چې کله نه د استادای ټریننګ کو پاک دوران کې می شاعري شروع کړې و نو پته لګی چې هغه چې کوم دور کې شروع کړې و بس ټیک هغه دور خې او ریښتونه انسانونه دي خوګون انسانونه دي خندروي هم دي او چې کله مې راو شوې د ډېر په خندا کې نو اول خدای ته ډېر خولې او زلمی خو سګیره ساتل نو چې کله مال کله وشي نو هغه ډېر لوی لوی ګیره ده او هغه خندروي دی او دیانتار دی د ادبي دیانت دا خبره ده چې په دې پیښور کې په پی ټی وی کې په هاي کومني او پروګرامونو زوم د خپل اظهار د خپل اظهار اظهار الله اظهار او انسکیس نو د انسکیس ته تاسو کړی چې تا هاي کو څنګه شروع کړ په دې غزل شاعر وي د نظم شاعر وي تا هاي کو څنګه شروع کړ نو دوی چې را په خبر کې ما د اسماعیل ګور په 29 کې د هاي کو کتاب ورسته مسکا او هغه مې ورسته هغه را سکیو نو چې په خبر نه سفاته پورې تلم نو ما شپارلس هایکو په ګاډي کې لیکلې وي نو عموما شاعران چې د چا کتاب ولولي چانه دی او صنف اثر واخلي یا د یو خیال اثر واخلي نو هغه بیا نخي چې ما دا چې اثر چانه راځي خو هغه و چې رما دا کتاب لستو چې په ما باندې دا چې یو اثر غونې وکړو چې دا څنګه څه نوي غونې په دې کې خبرې څه خیال نه وي نو زما یو طب موجود سلا و چې سو کلی تر رسیدم نو ما شپارلس هایکو کولی کلی نو یو خدای سي په خبرو کې خپل په ادبي معاملاتو کې پدې کې هم غړې د ریښتینو انسان دي بل زموږ د شاعران چې دینو پاغي کې د ادبي شر او فساد او ډله بندي او د کسې مسې وی په دې نه خلاص دي شاعر ته باندې خلاص او حنیف کې څه کوم دی نو هغه چې مونږ چا نه ورو نو هر چا سره دی هغه یو خدای مشرانو ډیر قدر هغه سره ناست او هغه نسبتنه او بل چې سمره پاغي سیمه کې کتابونه چاپی دي نو موږ ګورو دا تورمان پروفیسور تورمان تاسو چې هغه پروف ریډینګ هغه کوي نو په ځینو کتابونو کې خو دغه پروف ریډینګ لیکلی خو عموما ما کتلې چې کتابونه من دیغه یو سریزه یو تفسیر هم دیغه شامل وي او تقریبا نو هغه نه پته لګي چې شاعران هغه سره مینه کوي هغه له یو اهمیت ورکی هغه له خپل مسوده ورکی هغه سره مشوره کوي دا مشورې او دا سلام مصلات کتاب مسوده چې علاوه کول په چات کې غوښتل شاملو دا غکټ شاعر سره کیږي هغه کټ سره کیږي چې هغه کوآپریټ وي او د خلکو زړه غواړي چې دا موضوع سره کې نیم د تخپل مسوده وکړي نو دا نه دی هغه د شخصیت په تله کې او د دې کتابونو چې کوم نمونه دي یو شونټای دی او یو چغدای دی نتیر پروگرام کې یار محمد مغموم شه خبره کړې و د اقبال خان سره اقبال خان د کتاب باندې کوکی باندې مغموم شه په چدا نوم زمانه دی وخت دی په دله او خبر ویل ما به یې منه کړو په دې مخکې د ورځې مخکې په خبر کې نو مغموم شه سره په غف شپ کې اختلاف وکړ چې نه دا نیم ټیک مغموم شه به تاسو وخت به ټیک نو دا شي زویم کې زویم د شونټه او چغدې زمانه دی وخت او بس د کیسې په خوي دا شونټه دی هغه چې د نختر دی او چغدې دی او د رفیزونو چې هغه د نمونه شي د خو اسی کتاب دی فارا ز دا سه موزین نه ګلم او خبر هغه د مغموم سره دی چې تاسو خو خو دی بس چې کیسې په خپل دي کتاب نمونه شي
نو یو څه لري یو څه لري چې پاپ او یو څه لري چې په ډیران مونږ کیږي نو بل وته وچی نه دی مخ په پرون کو دا څه ته کېدن مخدوم دا به مخ کارته
هغه کېدو
ما و ما و ما په تو چې دا کوکی ګورا کوکی دې تریخ کوکی دې تریخ ته کېدی او ګورا چې ځه ما په حساب چې ځه ډیر خوب ته کېنی ګورا کوکی خو ډیر تریخ ته کېدی نو زه به دې په کتابو دا کوکی ولا خوخ كده زه دي عمر
موږ د کوکی په اړه د دې لپاره چې دا یو مرغه ده زم مختلف سیمو کې څوک ورته تور کونتر وي او څوک داسې نو کوید ورته وي په پنجاب کې دا زیاتی په ګرمۍ دا کوکی نو دا یوازې ناشته ونه کی نه چې یوازې نو دا د هجر او د درد او د غم आवाज وباسي نو زیاتر زمو په میدانی دا کوکی په سند کې او په پنجاب کې دا کویل چې کوم دی یا کوک چې کوم دی یا کوک چې کوم دی نو ته د پښتو کې کوکو نو دا د هجر او درد مانو کې د تنهایی او د هجر په علامت کې استعمالیږي خیر غټه شونټه نه راځم نو چې زمانه دی خو خو تاسو چې چغدې ډېرې خوږی وي او چې بیا د چغدو سره چې بیا ګرین شي نو خو دی ډېر زیات خوږی نو خیر دا شاعر چې کوم دی د خپل د چاپیر چل چې کوم موسمونه دي یا چې کوم فصلونه دي کوم ګلونه دي حتی چې کوم نیچر دی او چې کوم فطرتي هلته کې ښکلا ده حسن دی نو دې هغې نه هم متاثره کېږي او دې د چاپیر چل هغه سیزونه چې کوم دي هغه هم دی بیا په شاعرۍ کې استعمالوي بیا په خاص طور باندې پښتون شاعر چې دی چونکې د دې زیات د دې ژوند چې کوم دی هغه فطرتي دی او دې فطرت ته زیات نږدې دی د خاورې ته زیات نږدې دی او اوبو ته زیات نږدې دی د غرونو ته زیات نږدې دی د دې ګلونو ته زیات نږدې دی یو خو د زموږ دا سیمه داسې شوه بلکې مونږ ډېر بحث پته نه کوم خو دوه خبرې به پرې کوم که مونږ زموږ دا نظریه وي چې دا عبراني نسل نه و مونږ یا مونږ د بني اسرائیلو نه و نو د دې نسل یو ذهني سخت داسې دی یو سایکي داسې ده دی با خپل د ګیر چاپیر چې کوم فصلونه دي کوم ونه دي کوم سیزونه دي کوم ګلونه دي نو هغه نوم بدی خو دلته لکه زمو دي کې غټای ماشو او خاورې ماشو او مرغې نیا یا د سلونو مینه ګلاب خان او شیر خان او ریحان ګل نو دا ټول ګلونه چې کوم دي یا زمو د مرغې چې کوم دي یا زمو ګیر چاپیر چې کوم سیزونه دي نو د دې په نومونو باندې نومونه یې خودل چې کوم دي دا ومو دا سامي نسل یو خصوصیت دی او دا پښتنو کې دا اوسه پورې دي کوم ګورو په نورو قومونو کې ډېر چاپېره چې کوم سیزونه دي د هغې په نوم باندې خپل نومونه یې ښودل دا ډېر زیات دا رجحان نشته یا د نش برابر دی پښتنو کې ډېر زیات دی نو چې بیا کې صاحب خپل د کتابونو نومونه دې نه ایښي دي نو په هغې حوالې خو زه ویمه چې دا خو ډېر بس ښه دي هغه د غزل شاعر دی د هایکو شاعر دی د کتی شاعر دی نو که په شاعرۍ باندې بس ته نو خو شعرونه هم دي او په هغې کې هغې بیا خپل مقامي سیزونه چې کوم دي هغه هم ډېر ښه استعمال کړي دي او ځینې ځای کې که بیا موږ پرې تنقید کړو نو په غزل کې داسې شعرونه هم راغلي ذهن تېره که داسې لفظ پکې نه وي یا په کتو کې داسې ځینې راغلي دي نو هغه تنقید نه به هم موږ مبره نه ساتو پروفیسر تورمانه ته خبر وکړه چې د هغې په شاعرۍ کې د لفظونه چې کوم دي هغې لکه دا د بین او شونټی او چغدی او یا دا کورې او دا سیزونه هغې یاد کړي دي نو هغې وایي چې په دې باندې د هغې د شاعرۍ اسلوب چې دی هغه ډېر ځانګړی دی نو زه به په کې لږه اضافه کوم چې اسلوب کې لفظونه سری سری لفظونو لپاره به دا ضروري وي اسلوب لپاره چې هغه منتخب لفظونه وي او عام طور باندې بیا نقادان دا وایي چې هغه باوقاره لفظونه وي او د معنی او مفهوم په لحاظ هغه باوقاره لفظونه وي درانه لفظونه وي دې سری سری د تشبیهاتو او د استعاراتو استعمال چې کوم دی هغه په فکري انداز کې وي او هغه بې سخته وي او هغه برمحل او برموقه وي دې سری سری دوه سیزونه بیا اسلوب لپاره ډېر نور ضروري دي یو د جذبې شدت دی چکه چې کوم خیال ته مجذبړ واندې کی نو هغه د ځینې کې څومره زوردارې طریقې سره روان دي او دې زوردار جذبړ واندې کولو لپاره د هغه په جذبې کې صداقت پکار دی چې هغه چې کوم جذبړ واندې کی چې هغه کې هغه خپل څومره ریښتونه دي یا هغه چې کوم خیال واندې کی چې هغه چې جذب کړي دي د خارج نه او بیا چې هغه خپل اندرونی کیفیت سمالي په غزل کې بیانوي سمره پدې کې هغه ریښتینه دي سمره پدې کې صداقت ته او دا خبره سمره ریښتیا او تنظیم ده او دا بلا سره چیزونه چې یو دیشی نه دینه اسلوب جوړیږي نو دا کیسه اسلوب چې دینه چې سماله د دې شاعری ګورو کدا ډیر ځانګړی نه دی خو دا د بل یو شاعر د اسلوب لاندې خطي هم نه دی او یا دا څنګه ګورو چې را کیسه چې دی د دې شاعری چې کومه نه دا خو دی او بل شاعر بالکل د هغه اسلوب ته نږدې ده یا په هغه اسلوب کې نه ښکاري چې ځان له هغې یو اسلوب غوره کړ دی په هغه کې دا سینه چې اتورمانه تاسو بوی د لفظونو د استعمال چې دی صرف د دې لفظونو په استعمال باندې د هغې لهجه چې د غزل کومه ده د شاعرۍ کومه ده یا اسلوب به ورته ووو هغه سټایل هغه ډکشن چې کوم دی هغه ځان منفرد ځکه حسابوي چې هغې په کې دا مقامي لفظونه ډېر استعمال کړي دي یو ځکه یو غزل دی ترانو ته د ټول کام نسته لیواله ترانو ته د ټول کام نسته لیواله زړه راوزه نور د زلفو د جنجاله دا ردی فینیش دی هم کافیه غزل دی او خپل زړه ته مخاطبه ده خپل زړه ته وی ترانو ته د ټول کام نسته لیواله زړه راوزه نور د زلفو د جنجاله او چې پختو کړم سیالو سره سیاله چې پختو کړم د سیالو سره سیاله بیا پګړای به کګه خلک دم له خیاله چې پختو کړم د سیالو سره سیاله بیا پګړای به کګه خلک دم له خیاله او دې شعر کې د جانان د زړګي زمکا ټوله پرخه د پرخه په ځمکه کې چې د کاڼي وي هغه ته پرخه وي د جانان د زړګي زمکا ټوله پرخه ماتوي د محبت ته یوه پاله د جانان د زړګي زمکا ټوله پرخه یعنی هغه نرم زمکا نه ده هغه کې په پکی د پرخه ده د یو کانو د پکی پروت دی او هغه کې پاله ماتوي نو جیوی او پاله او بیا ماتوي د محبت ته یوه پاله نو یوی ته د محبت یوی ویل او بیا د یوی پاله ماته دل می یوی پاله پر خاز میکا دا 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 په غزل کې دمر ترتیب خري په یو شعر کې رازایول دین او مفهوم پیدا کول دا دا په غزل کې خپل پیدا کوي دا په غزل کې یو نوی والی پیدا کوي خو یو بل شعر دی دا غزل مطلب دی چې دی تا ژوند څه دی خو په اور ګرځم دې تا جن څه دې او په اور ګرځم د خپل د خپل ارمان په اوږو سور ګرځم د دې بل شي چې ستا د وسال شړشم پخې دي کنه ستا د وسال شړشم پخې دي کنه ستا د فراق جوړو کې سپور ګرځم ستا د وسال شړشم پخې دي کنه او دې ته ټکر چې بیا موږ نه
دې جوړو کې سپور ګرځم
او ډېر د دې یو خیال چې کوم دی هغه ډېر بعید غلې دی ولې ډېر خپل شعر دی مثال شرشم د شرشمو په کېدل او د شرشمو د تیل وخت له غتیل سره زلفې غړول او دلته کې دی چې زما زما زستور ګرځم ډېر خپل شعر دی ساده مثال شرشم پخې دي کنه ساده شعرات دړو کې سپور ګرځم او کیسه کیسه د زلفور کې می کیسه د زړه کور کې مې ناشته وی خو زه پسې خسي دور په لور ګرځم او دا دو شعر زه بیا ویم د شړشم او شعر زما مو ته کې دې خو شو مفهوم ته دې حاګه بالکل نو استاد وسال شړشم پخې دي کنه استاد فراق دړو کې سپور ګرځم او کیسه د زړه کور کې مې ناشته وی خو زه پسې خسي دور په لور ګرځم نو دا چې د هغه غزل چې کوم غزل کې دی هغه غزل کې دی هغه لفظونه هم بیا د لفظونو جوړښت هم او پاغه جوړښت او پاغه ترتیب او هغه ترکیب چې هغه بیا کوم مفهوم راولاړي او کومه خیال چې هغه موږ تړوان دي کوي نو هغه ډیر خپل خیال دی خو ځینې ځای کې دی هغه په غزل کې داسې یو لفظ راشي چې هغه ټیک استعمال کړی او لستونکي او مغه ټیک ګڼي او ماته دا چې د لاسونه د مخه راغل هغه د باس کول غواړم خپل حیثیت پاتې نشي له خپل کام اوزي غزل یو شعر دی خپل حیثیت پاتې نشي له خپل کام اوزي کیسه چپاتشی خویونه کلتوری د سړی کیسه چپاتشی خویونه کلتوری د سړی میرا خپل د کلچر خویونه چې سړی نه پاتشی نو خپل حیثیت پاتې نشي د خپل کامو دی کیسه چپاتشی خویونه کلتوری د سړی کلتور لفظ کوم دی دا دا وضع شوی دی دا جوړ کړی شوی دی دې ته ډېر سره لفظونه د پښتو ژبې کې راځي دې ته زه مصنوعي لفظ دی دا دوه څلور ورځې مخکې چې یو لفظ ماته مې دا مصنوعي لفظ دی هغه مصنوعي لفظ څنګه دی نو زه وایم چې دا وضعي دی یا مصنوعي دی دا جوړ کړی شوی دی موږ د انګریزي کلچر نه کلتور واغستو او کلچرل نه موږ کلتوري کړو نو د عربۍ د ثقافت کې موږ څه کوو او دا چې د پښتو په ټول ادب کې تر نن هم پورې موږ څه کې راغلی دی مستعمل دی او موږ یې پوهېږو موږ یې پېژنو چې دا ثقافت موږ ولې پرېښودو چې روغ دغسې په هغه مفهوم کې موږ د عربي نه اغستو چې موږ په هغه روغ لفظ په هغه مفهوم کې اغستو نه یې په مفهوم کې څه اشکال و نه په کې څه مشکلات و او د هغې اوس کلتوري دی نو که ما نه بیا څوک تپوس کوي چې زه کلتوري استعمالوم یاره د دې لفظ ماده څه ده نو زه به ورته څه ښیم چې دا لفظ زموږ د پښتو کوم لفظ نه جوړ شو
دا بالکل صحیح خبره تاسو وکړه دا بالکل صحیح خبره تاسو وکړه دا ډېره دا کیسې دا د افغانستان خلکو ډېر دا کار کړی دی هلته کې دا کیسې ډېرې زیاتې دي او دا ګورې خبره نه ده دا ورته زه دا بالکل تاسو صحیح خبره کړې بالکل صحیح خبره ده
نو د لفظ یو ژبې کې چې لفظ دی نو بیا په علمي انداز باندې هغې باندې چې بحث کېږي چې د دې لفظ ماده څه ده د دې اشتقاک څه دی دې سره لاښکه او سابقه څنګه لګېدل ده دا په کومو کومو حیثیتونو کې خپله معنی بدلوي او دې نه نور لفظونه وځي نو که ما نه څوک تپوس کړي چې دا کلتوري څه شی دی زه به یم کلتور دی د کلتور څه شی زه به یم د انګریزي کلچر روان کړم نو ثقافت چې ګوره د هغې ماده ده ثقافت ماده ده ثقف نو ثقف وایي سمولو ته
بالکل
پوهولو ته نېغولو ته او تعلیم ورکولو ته دا دا عربی کې دغه ټولې معنی دي نو ثقافت چې کوم دی هغه موږ پوهوي چې زموږ قوم زموږ مشرانو څنګه ژوند کړی دی هغې ثقافت کې ذهني کلچر هم دی ذهني ثقافت هم دی مادي ثقافت هم دی هغې کې بلنه چې ځینې دا سمول نېغول
زموږ دود دی زموږ دستور دی زموږ دود دی پکې زموږ دستور دی پکې زموږ د اوسېدو طریقې دی پکې دا ټولې خبرې دي کنه
دا ټولې خبرې دي نو دلته کې دا کلتوري لفظ چې کوم دی دا زمې چې دا لفظونه تاسو خو وی ډایرکټ تاسو د افغانستان نوم واغستو زه یو خبره کوم ځینې خبرې مې بیا په او یې ریګونی شو کولې مونږ ادیبانو زموږ خلاف ډېر مخازونه جوړ شي یو د اخبارونو کې فیسبوکونو کې دا یو تماشې لګېدل دي یره دا مصنوعي لفظونه چې دې کوم جوړي او دې چې کوم وي پښتو ژبې ته ډېر لوی نقصان دی ډېر لوی تاوان دی زه به دا نه وایم چې د دې وروستو څه سازش دی یا د دې وروستو هغه خلک دی چې کوم د پښتو مخالفه دي زه به دا خبره نه کوم خو زه وایم چې هغې به په دې شوق کې په دې شوق کې د مصنوعي لفظونو جوړولو په شوق کې چې هغې څه کوي دا پښتو ژبې ته ډېر لوی تاوان ورکوي دا ډېر لوی نقصان ورکوي نه په افغانستان کې لینګویج اتارټي ده د پښتو نه په پاکستان کې لینګویج اتارټي ده چې هغه کینو هغه ترجمه د پاره اصطلاحاتو لپاره لفظونه منظور کی چې ها دا لفظ چې کوم دی د دې بدا ترجمه استعمالوي هر څړې لینګویج اتارټي ده ځان ځان نه مصنوعي لفظونه جوړي پښتو ته ډېر لوی نقصان روان دی
ډاکټر صاحب په دې بکخيري ډاکټر صاحب یو پروګرام کوو دا ډېر اهمه موضوع تاسو چلل دا ډېر اهمه خبره ده په دې کې ډېر د ځانه ټکی جوړ شوی دی نو ډېر مننه ډاکټر صاحب په دې باندې پاس کوو وخره نه دی خورځو خپل بل ټول خو محترم ډاکټر رحمت بخون صاحب لا او دا غینې له نظر خلو چې اغیر سره څنګه در شیر کوي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وې
په خیر اوسه ټکر صاحب ډېر بربري خوشاله اوسه
څه نظر بر سره شیر کوي دا خو خیر خبرې دي په دې باندې په خبرې کو او څه نظر بر سره
نو ټکر صاحب زه خبرې خو ډېرې دي بلا خبرې دي او دلته کې زموږ سره د وخت کمی وي خو زه د دې پروګرام په وساتت باندې زه یو خبره کوم چې زمونږ دا کم مدیبان دي شاعران دي نن سبا پکې ډېر بیماران دي او په دغه بیمارانو کې چې کوم دی نو یو اکمل لیوانی دی او یو طاهر افریدی دی چې د لسو کالو نه چې کوم دی فالج والی دی که نه او یو دا اکمل لیوانی چې کوم دی غریب خو بس شل دی په خپو شل شوی دی اوس پکې نوی سلیم راز صاحب بیمار شوی دی او عبدالرحیم مجذوب چې کوم دی هغه د ډېرې مودې نه یعنی هغه د پزان پویږي نه دماغ لکه خراب شوی دی او نوی نوی چې کوم مریض دی نو د حماس سے متعلق مې اوریدلې چې هغه بیمار شوی دی آیا ماته کنفرم نه ده خو ټکر صاحب دا ٹھیک دی دا اکثریت زمونږ چې دا کم لیکونکي دي نو د دې چا ته د پیسو ضرورت نشته بغیر د مزدورکار طبقې نه لکه اکمل لیوالی چې کوم دی نو مزدورکار سړی دی او ٹھیک دی هغه محتاج وي خو دا نور چې زمونږ کم دغه بیماران دي دا ټول ویل آف خلک دي شتمن خلک دي خو زمونږ چې دا کمې ادارې دي که نه لکه اکیډمي آف لیٹرز چې کوم دی اکیډمي ادبیات یا رائټر ګلز دی یا چې کوم دی دا نیشنل بک فاؤنډیشن چې په همدې نیت باندې جوړ شوی چې دوی به د ادیبانو او د شاعرانو کتابونه چاپ کړي نو کم از کمه چې د بیمارۍ په دوران کې د یو شاعر کتاب چاپ شي او څوک ورته راوړي نو کم از کم دومره خو به هغه ته د خوشحالۍ احساس وشي چې یاره زما د عمر اخري وخت او کتاب راته بل چا چاپ کړو نو ډېر خوشحال شي. یا زمونږ پښتو اکیډمي ده نو پښتو اکیډمي ته هم پکار دی چې کوم دغه بې وسه خلک دي چې د دوی کتابونه چاپ کول چې کوم دي هغه مخکې کوي او د شتمنو خلکو وروستو کېږي نه نو او دغه رایټر ګلز د دې خو په شرایطو کې ما کتلي چې دا په د ایوب خان په وخت کې په همدې ارادې باندې جوړ شوی چې دا به د ادیبانو د شاعرانو د هغې د ویلفیر د هغې د بهترۍ خیال به ساتي او د هغې سره مدد کوي د هغې سره به ډېر مرسته کوي. خو افسوس دا دی چې زمونږ دا ادارې چې کوم دي نو دا کارونه نه کوي نو مونږ ورته ډېر په یعنی خفګان هم دی چې زمونږ دا ډېر ښه لیکونکي دي ټول شاعران ادیبان نو د دې د حوصله افزایۍ لپاره پکار ده چې دي لکه لږ ډېر دومره څوک چې د هغې باندې حوصله افزایي وشي نو آب صرف د دې حوصله افزایي نه وي زمونږ هم حوصله افزایي وي بلکې د ټول قوم به حوصله افزایي وي نو پکار ده چې زمونږ دا خبرې دغه ادارې واوري او په دې باندې عمل وکړي. دغه چې کوم دی حنیف کیسب حنیف کیسب خو زمونږ ډېر ملګری دی او زمونږ سره چې دا کریکولم مونږ جوړول نو زمونږ په ټولو ورکشاپونو کې به دی موجود او ډېر ښه د ګپ شپ او ډېر یعنی د ذوق والا سړی دی. د دې په شاعرۍ باندې خو خبرې ډېرې وشوې او اصل کې تکر صرف دا شاعري چې کوم دی دا ډېر عجیبه شعر دی. دا عجیبه شعر داسې دی که نه اوس مثلا دا ښایست چې کوم دی که نه ښایست یو بنیادم دی که نه جیری دی یا الګ ته یار څه جیری که نه هغه ټول اندامونه ټیک ټاک وي او یعنی ښه تناسب هر څه پکې موجود وي رنگ یې صحیح وي هر څه خو هغې باوجود مثلا ښکلی نه وي یو بل هغه په مقابلې کې یو بل دغه وي یو بل جینۍ یا لږ وي هغه به د دغې ړومبي بنیادم په مقابله کې د هغه اندامونه به دومره ښه نه وي دغه خو هغه که یو شی وي یو داسې اثر پکې موجود وي چې هغه خلک ځان ته اټریکټ کوي که نه نو دا چې کوم دی د شعر هم دا مثال دی. په شعر کې کافیه به دی ټیک وي ردیف به دی ټیک وي وزن او بهر به ټیک وي لفظونه به ټیک وي هر څه به ټیک ټاک وي خو په شعر کې به اثر نه وي او بل یو شعر به وي چې په هغې کې به کېدای شي لفظونه داسې ډېر ښه نه وي او مصرې به کېدای شي اوږدې او لنډې وي خو په هغې کې یو اثر وي او ټول بر خلکو ته یاد وي نو دا چې کوم دی دا شعر دا د اثر والا شعر دی. لیکن اوس هغه مخکې چې مونږ کوم فضل الرحیم لوهار باندې پروګرام کړی وو که نه یاره زه ته په ایمانداری وایم هغه شعرونه چې کوم دي ساده شعرونه وو که نه او هغه ټول ما ته یاد دي هغه د پښتو املا والا او د زما زړه څه پاکستان خوړی دی دا ټول چې کوم دي داسې یعنی اثرات دي که نه چې دا بیا د چا لا ډېرېږي نه نو لکه دا چې زه دا نه وایم د حنیف کیس صاحب لکه څلور مجموعې چاپ شوي دي دوی نومونه واخیستو که نه نو لکه دا دی چې د ده شعرونو کې داسې شعرونه شته زه هغې مثال در کوم چې کوم شعرونه یعنی اثر لري او په اورېدونکو باندې اثر کوي خو لکه دا دی چې په شعر کې چې کوم دی دغه اثر پاتې کېدل چې کوم دي دا یو خاص شعر دی او دا چې کوم دی دا د دې سره تعلق نه لري چې دا به د ده به ردیف ټیک وي کافیه به ټیک وي او وزن به ټیک وي بار به ټیک وي دا بس یو خاص شی وي چې هغه په دې شعر کې موجود وي او هغه خلکو ته ټولو مر یاد پاتې شي. اوس دا دی زمونږ چې کوم کلاسیکي شاعران دي یعنی په زرګونو شعرونه شاعرانو ویلي که نه خوشحال بابا رحمان بابا علی خان او معز الله خان او عبدالحمید بابا وغیرہ وغیرہ خو یاد پکې داسې یو څو شعرونه وي چې خلکو ته یاد وي نو هغه څو شعرونه په دې باندې یاد وي چې په هغې کې یا خو یو خاص قومي خبره شوې وي یا پکې یو خاص د ښایست یو داسې اړخ بیان شوی وي چې ډېر منفرد وي نو هغه چې کوم دی هغه خلکو ته یاد وي نو شاعر ته کوشش دا پکار وی چې په شعر کې څه خاص ځل خبرو کې چې هغه څنګه په خلکو باندې اثر وکړي دا انفکس سب چکم دے دا شاعری دی کہ خیو دا مقامی ٹکی چکم دی دا بیان کڑی دی او دا خبر دا کہ دے خپل علاقے چکم مقامی ٹکی دی یعنی دا غرون پغرون کے چکم ونی بوٹی کی کی کنا نو لکدا بیان کڑی دی دا دے خبر دا او بل دا دے چے ما پاغا مخ کے پروگرام کے دا ویڈیو چ دا شاعر ادب چکم دے کنا دا دا خوشحال بابا پدے باندھے خوشحال بابا پدے باندھے پر پورا چیپٹر لکھ لے رہے کلام تھا سڑے چکم دے دا کلام جاسوس بھی یعنی دد پ کلام کے چکم دے دگا نقطے نقطے لٹائی نقطے پکے لٹائی چا آر یو لسن کے دد دا کلام جاسوس بھی کہنا جاسوس مطلب دا دے چاہ پکے یعنی دس یو شہر اباسی چور بچے دا کم خامی پکے دے چیر اباسما نو زکا ما پا غمخ کے پروگرام کی روی چھے دے شاعر عدیب تا چکم دے دا خپل کلام یا خپل جسی لکلی واغا بار بار قتل پکار وی چھے چھتا دے املا غلطے خونشتا یا چھتا نور غلطے خونشتا اس پا دیکھ دے اٹھے کے استعمال کرے سکال سکال سین ہے سا نو دا سا سا خونا دے کرے دا سگ دے سگ سی سین او سین سین او گے یعنی مجھا وہ تا سج سش کال ہے یعنی سج نو دا سک کال دے سک کال سج سج کال او دلی کنے سین ہی سا نو گورا دتا دا پکارو دا پکارو جی تپوس سے کرو جی دا تکے جی مونگ استعمال ہے سک کال جی دا اصلی تکے دیت شے نو لکدا دے جی دا سے نو ٹکی جی کم او کنے کسگنے کسگنے اوڑے خدای کسگنے وڑے خدا یو کر مات جانان د سپین مات جانان د سور د سور پیزان ویلی دینا نو دا دا چکم دے او ها بیا چکم دے ان فن ان فن نو دا پی نہ دے ان فن ان دا دار بیا تک دے ان فنن ان فن نو بیا دا غین چکم دے مونگ ان فن جڑ کرے دے کنا ها بیا چکم دے خود خود یو لفظ دے خود خوید دا اوربشی چی وی کنا آوی چی خر دا خوید پا خوراک چی پوی گی نو دا خید دا لکلے دے نپوی کم چی دا دی پا سواد کی چکم دے دا خد استعمالی گی یا خود استعمالی گی خدا ٹکی چکم دے دا خوید دے خید دے خواو پکے دے دا واو چکم دے دا پکے منگ خو پکے ویو خوید و تو منگ ویو کنا او تاسو پکے دا واو سائلنٹ کوے آو خواو پکے دے اخا بیا جکم دے دا خونان جکم دی خونان دا پا دا پا خین باندې کلی شي په خې باندې نه دی شون دے کنا نو شون دا په خې باندې کلی شي او بیا جکم دے شر شر مخ دا یعنی دا تک پخوا ماته پتا دا وځ دا په خین باندې دی بیا چې ما دا خوشحال بابا کلمی نو سیبو کتی کنا فرحان کې پاره نو ال تک چکم دے شرمش لیکو شرمش شرمش شرمشان نو هغه شین چې کوم دی دا خین شوی دی نو شرمخان او دغسې نور یعنی ټکې دي دا د دې دپاره وایم چې د شاعر ته چې کوم دی نو په دې ټکو استعمال کې ډېر احتیاط پکار وي او چې کوم ځای کې په املا کې هغه ته کنفیوژن وي نو د بل چا نه تپوس پکار دی خو دا املا چې کوم دی دا بالکل ټیک لیکل پکار وي چې نور زموږ ځوانان چې کوم دي اب زموږ د دې املا نه تاثر اخلي نو پکار دی چې غلط تاثر والے شاعر خود گورا دا معاشرے خود دا ٹھولنا زیرک او دا ٹھولنا دگا سڑے چیو یا کلمن سڑے او شاعر ہوئی کہنا نو چی شاعر غلط تر رنمائیو کی نو آگا ٹھول عمر چکم دے آ ٹھول عمر پا آگا خلق بان لیتے آگا آگا سرار چکم دی قائم ہوئی کہنا نو اثر چکم دے ٹھیک پر خل پکار دی غلط اثر پر خل پکار دی دکا چی یہ سٹوڈنٹ ہے یہ سٹوڈنٹ ہے اب اداکار سے بات کی ہے حنیف کیس یا زبا یا دبل یا دبل شاعر یا کہ تو شاعر حوالہ بول کے چل تھا راٹا کے راسی نکلے دے نو چاہے پک پلا غلط نکلے دی آگا لکھو بیار اس سوئی جائے رہا باہ آسے جنگ کا بولو نو دے تا دیر تھا وہ جو پکار رہا باقی چکم دے نو ما یہ اسو شاعر نو زدر سیرے نا دنکری دی چے زکر چے دیکھو دیر وک شاعر دے دیر وک شاعر دے او دا چکم زمانگ معاشرتی خرابے دی معاشرتی لاندے باندے دے پدے باندے دا خبر کری دا او لغی چکم بھی یعنی ډېر باریک باریک نو پی چکم بھی آئے راستپر بھی باغے خبر کری اگر چھے زین شیون دا سی وی چا ما تا ډېر پایمال کاری پایمال او تے زک وایم چا ما دا سی ما یعنی ما بدا د شہر کتو نو ما تبو ایک دم دا سی یو دغه شان راو کتو یو سلک شان چدا پھر مچر تور دلے دے او بیا بر تا سڑے رایا د شاہ شاعر چدا خدای هغه په کلام کې دا خیال بیان شوی دی نو شاعر ته هم پکار وی ٹھیک ہے کله کله چې کوم دی نو دا اورس کې دا څه کیږي چې دغه وشي توارو دوشي کنه خو لکه ډېر سوچ پکار دی چې کوم خیال یو ور بیان شوی کنه ښه شاعر هغه دا خیال بیا بیا بیان نکړي چې بل چا بیان کړی وی کنه چې بیا بیا نکړي نو په دې کې دغه دوه کتابونه ماته راځلی په دوه کتابونو کې ماته تقریبا یو شل شعرونه داسې نوٹ کړو چې هغه خیالات چې کوم دي اما مخکې په نورو شاعرانو کې کتلي دي نو دې ته ډېر احتیاط پکار دی او د حنیف کیس په شان شاعر چې کوم دی زه ته خو بیا ډېر احتیاط پکار دی ځکه چې دی په سوات کې ډېر مشهور شاعر دی ښه جی مړي سر ته
ښځه
بس یو شعر نه مې وایه وخت بالکل ختم دی د مړي انا 15 منټه خلا ها زبر صحیح دی د مړي سر ته ډیوي مه بلوي د مړي سر ته ډیوي مه بلوي زئی چې د ژوند لار کې ډیوي کېږدو
ډېر ښه ډېر ښه
او ما چې غزل ته د ابهام جامو کې نا چولې ما چې غزل ته د ابهام جامو کې نا چولې خبره دا وه چې نظر مې په ابلاغ ساتو ما چې غزل ته د ابهام جامو کې نا چولې خبره دا وه چې نظر مې په ابلاغ ساتو او خلق دمرا ارزان شوه د یارانو خلق دمرا ارزان شوه د یارانو چې ژوند دل تک ګران شوه د یارانو دا ډیر ښه خیال دی ډیر ښه خیال دی خلق چیپ شوه دی کنه ارزان دی نو کوم ځای کې خلق ارزان خیال تک ژوند ګران وي او سواتا اوري پتا بل کړو سواتا اوري پتا بل کړو یو بوټان دی بل پټ کې دی دا ډیر ښه اشاری دی ټیک ټاک اشاری دی او تکر سے دا یو شعر واورا تکر دا مرگ خبر اوری نو ناسس تا غکشا او تکر دا ژوند خبر اوری شاعری وګورا
و دیخ
چې د خپل ذات د دایره له خول او اتما چې د خپل ذات د دایره له خول او اتما ګل شوم ښکار شوم ناز غول شپول او اتما
ډیر خشر دی ډیر خشر دی
او ما بل یو شعر دی چې ما ته ښکار شوی پښتون مخې ته شو زر واپس شوم ما ته ښکار شوی پښتون مخې ته شو زر واپس شوم کله چې ښکار ته زه پرون مرغو ته ووتمه یعنی چې کله زه د مرغو ښکار پسې لاړم نو زر راته هغه په سواد کې چې کوم غوبلی شوي وو پښتانه ښکار شوي وو ټول د مرغانو په شان ښکار شوي وو هغه چې رعایت شوی نو بس د ښکار نه بیا را واپس شوم نو دیکھ ڈیر آگا سن سے تو آگا ڈیر نازک خیال دل گئے او بل یو شیر دے چھے دا سی نا چھے یو جانان زما قاتل دے دا سی نا یو جانان زما قاتل دے زما زور سر ہم پک شامل دے
و دیر خا و دیر خا دیر خا دیر دیر مننا دا چکا ستاسو دیر دیر مننا خوش آلاو سے خبوری دن کو مالا و زما پروڈوسر وقت ورشا لے جزت را کے پلوے لہن بارو او خشو پتا شوارو
د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadynews.com.